دا مشال راډیو دا مهال په پیښور کې د سهار لس او په کابل کې نهه نیم بجې دي. په دې خپرونه کې زما امیر ساحل درته یو ځل بیا ښه راغلاست وایم. په خپرونه کې د قبایلي سیمو، پښتونخوا، پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو تر څنګ اوونیزه خپرونه روښانه مستقبل هم در خپرو، خو تر هر څه مخکې د دې مهال خبرونه. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک د کاشغر گوادر لار بدلولو پر ضد د پاکستان پارلیمان مخې ته د احتجاجي ناستې اعلان کړی. په گوادر کې پولیسو پر یوه کور د چھاپې پر مهال شپږ ژوبل یمنی وګړي خوشی کړي. او د امریکا بهرنیو چارو وزیر وایي ایران باید د اټومي وسلو ترلاسه کولو ته پرې نه ښودل شي. بشپړ خبرونه د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک وایي د روانې میاشتې پر 12مه نیټه به د پختونخوا اسمبلی ټول غړي د کاشغر گوادر لار بدلولو پریکړې پر ضد د پاکستان پارلیمان مخې ته احتجاجي ناسته کوي. نوموړي دا اعلان بیګا په اسمبلی کې د ټولو سیاسي ګوندونو د پارلیماني مشرانو تر جرګې وروسته وکړ.
مونږ ټول به د سه شنبه په ورځ په پښتونخوا هاوس اسلام آباد کې سحر لس بجې راجمع کیږو او د هغې ځای نه به د لاریون په شکل کې ځو او د قومي اسمبلۍ مخې ته به کینو چې زموږ احتجاج ټول هیواد ته ورسي. مونږ له مرکز هیڅ هم نه راکوي.
خټک له وفاقي حکومت غوښتنه وکړه چې د چین او پاکستان اقتصادي لار دې نه بدلوي چې خیبر پښتونخوا هم پرمختګ وکړي. د پاکستان وفاقي حکومت د لار بدلولو تور ردوي. د بلوچستان گوادر پولیس وایي له یوه کوره یې شپږ یمنی وګړي په داسې حال کې خوشې کړي چې په زنځیرونو تړل شوي ول او پر بدن یې د تشدد نښې وې. د سیمې پولیسو یو مشر امام بخش بیګا مشال راډیو ته ویل دا کسان یې تېره ورځ په نوې آبادۍ کې هغه مهال خوشې کړل چې دوی د حاجي لقمان په نوم د یوه کس د نیولو لپاره پر یوه کور چاپه ووهله. ده وویل له یمنی وګړو یې پلټنې پیل کړي دي چې کله او څنګه گوادر ته ورغلي ول او څومره موده یې د حاجي لقمان په بند کې تیره کړې ده. امام بخش زیاته کړه چې لقمان د نشه یي موادو قاچاقبر دی او له مودې راهیسې یې پولیس په لټه کې دي. په کوز دیر کې د جماعت اسلامي اعزاز الملک د صوبایي اسمبلی 95مې حلقې پر څوکۍ ضمني انتخابات ګټلې دي. د غیر سرکاري او غیر حتمي نتیجو تر مخه نوموړي د تېرې ورځې په انتخاباتو کې 18,298 رایې ترلاسه کړې دي. په انتخاباتو کې د عوامي نېشنل ګوند خان بادر له 16,822 ووټونو په ترلاسه کولو دویم راغلی دی. د کوز دیر د 95مې حلقې څوکۍ هغه مهال خالي شوې وه چې د جماعت اسلامي مشر سراج الحق سینیټر وټاکل شو. تاسو مشال راډیو ته غوږیاست او دا مهال خبرونه اورئ. د شمالي وزیرستان د کډوالو لپاره جوړه کمیټي وایي د پاکستان سیاسي او مذهبي ګوندونه د دوی د حقونو لپاره هغه سی غږ نه پورته کوي لکه څنګه چې په کار وو. د دې کمیټې مشر ملک نثار علي خان بیګا مشال راډیو ته ویل دوی له ټولو سیاسي ګوندونو سره جرګې وکړې خو نتیجه یې نه لرله.
سیاسی پارٹی چې څومره دي کاغه پښتون قیادت ته کا مذهبي قیادت ته کاغه د پاکستان قیادت ته د ټول سیاسي ګوندونو سره مونږ جرګې کړې دي. خو زمونږ خبره زمونږ په غلې ول باندې نه راخستلې شوې لکه څنګه چې هغه ته پکار وا لیلا مونږ سره د خبرې لري چې مونږ هم پښتانه یو، مونږ مسلمان هم یو، مونږ د پاکستان یو.
په پښتون مېشته سیمو کې نفوذ لرونکي ګوندونه د کډوالو ګیلې منی خو وایي دوی تر خپل وسه د شمالي وزیرستان له کډوالو سره مرستې کړې دي. د کندوز امنیتي چارواکي وایي نن سهار یې په عملیاتو کې 15 وسلوال وژلي چې پکې اته بهرنیان دي. د کندوز امنیه قمندان جنرال عبدالصبور نصرتي نن مشال راډیو ته ویل ګڼې سیمې له وسلوالو پاکې کړې دي او دا چې په امام صاحب او ګلتیپی کې عملیات روان دي. د ده په خبره په عملیاتو کې 90 وسلوال ژوبل هم دي. نصرتي البته د وژل شویو بهرنیو وسلوالو پېژندګلوۍ په اړه څه ونه ویل. وسلوال طالبانو هم لا څه نه دي ویلي. هلته په کابل کې د افق شرق په نوم د یوه هوایي شرکت مشر امید ساحي رویټرز خبري ایجنټ ویلی د امنیتی ستونزو لکولای کندوز ته پروازونه ځنډولې دي. افغان چارواکي په بغلان کې د عملیاتو پر مهال د 28 وسلوالو مرګ ژوبلې داوه کوي. د کورنیو چارو وزارت د ځانګړو ځواکونو قمندان جنرال اسدالله شیرزاد بیګا مشال راډیو ته ویل په ولایت کې عملیات یو ونې مخکې پیل شوي او دا چې وس امنیتي حالت عادي شوی دی. شیرزاد البته دا روښانه نه کړه چې په عملیاتو کې څومره وسلوال وژل شوي او ژوبل دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي ایران بې ثباتی خپرونکي ځواک دی او باید ورته د اټومي وسلو ترلاسه کولو اجازه ورنکړل شي. تیره میاشت د تهران او نړۍ شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د اټومي تړون پر چوکاټ سلا وشوه چې موخه یې د ایران اټومي پروګرام محدودول او په بدل کې یې پر هغه هیواد اقتصادي بندیزونه نرمول دي. سعودي عرب او د ده خلیجي ګاونډي هیوادونه ویره لري چې ښایي ایران اټومي وسلې جوړې کړي. کیری تیره ورځ په ریاض کې له سعودي پاچا سلمان سره تر خبرو وروسته وویل دوی دا سپینه کړې ده چې په سیمه کې د ایران د بې ثباتۍ خپرونکو اقداماتو په اړه لا هم اندېښمن دي. سعودی عرب هم وایي چې ایران په یمن کې حوثی اغیانو ته وسلې ورکوي، خو تهران دا تورونه سپین درواغ بولي. د امریکا سینټ په غوڅ اکثریت یوه قانوني مسوده منظوره کړې ده چې کانګرس ته له ایران سره د نړیوال اټومي تړون بیا کتنې او د ممکنه ردولو حق ورکوي. د مسودې په حق کې بېګا نه اتیا او پر ضد یې یوه رایه واچول شوه او بیا د استازو جرګې ته واستول شوه. ټاکل شوی چې د استازو جرګه ښایي راتلونکې اونۍ پر دې قانوني مسودې غور پیل کړي. سپینه ماڼۍ وایي که د استازو جرګه دا قانوني مسوده منظوره کړي نو ولسمشر اوباما به ورباندې لاسلیک وکړي. کله تهران سره تړون وشي نو د دې قانون تر مخه به امریکا پر ایران لګولي بندیزونه تر یوې میاشتې نه نرموي او په دې موده کې به کانګرس دا پرېکړه کوي چې له ایران سره تړون ومني او که نه. تهران د ایران اټومي پروګرام ته د بیا کتنې پر دې قانوني مسودې انتقاد کړی دی او ویلي دی چې ایرانی مرکچیان د یوه هیواد له قانون جوړونکو سره نه، بلکې د نړۍ له شپږو ځواکمنو هیوادونو سره د پاخه اټومي تړون په اړه خبرې کوي. د دې سره د مشال راډیو اوسمهاله خبرونه پای ته ورسېدل. دا مشال راډیو د اوس موږ غږ په منځنۍ څپه 620 کیلو هرتز او په www.mashalradio.com اوري. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر اعلان کړی چې د کاشغر گوادر لار بدلولو پر ضد به د پاکستان پارلمان مخې ته احتجاج کوي.
هم سب منگل کے روز صبح 10 بجے کے ٹی ہاؤس میں جمع ہوں گے اور ادھر سے واک کر کے اسمبلی کے سامنے بیٹھیں گے.
په گوادر کې پولیسو د چھاپې پر مهال په زنجیرونو تړلي شپږ یمنی وګړي خوشي کړي دي. په پیښور کې د انفارمیشن ټکنالوژۍ ودې لپاره د نړیوال بانک په مرسته د ځوانانو سرمشري ځپل شوې.
The World Bank's mandate is to support development and poverty reduction.
په روښانه مستقبل خپرونه کې مو په پښتونخوا او قبایلي سیمو کې د ماشومانو په ښوونځیو کې د داخلو کمپین څېړلې.
ټولو خلکو برخه واخیستله او موږ راووتلو او د سکول ماشومان هم پای کې موږ سره شامل وو او هغې وګرځېدل او خلکو کې مو دا آگاهي پیدا کړه.
له مشال راډیو سره اوسئ. لومړی موضوع د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک وایي د روانې میاشتې پر 12 نیټه په د پښتونخوا اسمبلی ټول غړي د کاشغر گوادر لار بدلولو پریکړې پر ضد د پاکستان پارلمان مخې ته احتجاجي ناسته کوي. نوموړي دا اعلان بیګا په اسمبلی کې د ټولو سیاسي ګوندونو د پارلماني مشرانو تر جرګې وروسته وکړ. خټک ویل د پاکستان وفاقي حکومت وایي چې په هغه هیواد کې د چین پانګونې په لړ کې ځینې خلک د سازش خبره کوي، خو د پاند لومړی سازش وفاقي حکومت په خپله کړی دی چې د کاشغر گوادر لار یې پنجاب ته اړولې. تفصیل له پېښور غلام غوث را کوي.
وزیر اعلی پرویز خټک د خیبر پښتونخوا د اسمبلی په غونډه کې اعلان وکړو چې د صوبې د ټولو سیاسي ګوندونو پارلماني جرګې دا فیصله کړې ده چې د سه شنبه په ورځ به د صوبې د حقونو لپاره او کاشغر گوادر لاره کې د بدلون په ضد به د پښتونخوا د اسمبلی ټول غړي په اسلام آباد کې د پارلمان مخې ته احتجاجي ناسته کوي. مونږ ټول به د سه شنبه په ورځ په پښتونخوا هاوس اسلام آباد کې سحر 10 بجې راجم کیگو او د هغه زینبه د لاریون په شکل کې زو او د قامی اسمبلی مخې ته به کینو چې زمونږ احتجاج ټول هیواد ته ورسی. مونږ له مرکز هیڅ هم نه راکوي. ګیس زمونږ اضافي دی، بجلی زمونږ اضافي ده او پټرول هم زمونږ اضافي دی، خو زمونږ نه خپل حق په زور اغیستل کیږي. د ویل چې د کاشغر گوادر لاري د بدلولو په اړه د بلوچستان او پښتونخوا صوبو د اندېښنو په لړ کې مرکزی حکومت وایي چې په پاکستان کې د چین د سرمایه‌کاری په لړ کې ځینې خلک سازش کوي او د کاشغر گوادر دا منصوبه لنجمنه کول غواړي. خو پرویز خټک زیاته کړه چې اړومبه سازش مرکزی حکومت په خپل کړی دی چې د دې منصوبې لاره غلا کړی ده. سازش خو دوی کړی دی چې د لارې روخ یې بدل کړی دی، دا شی خو دوی لنجمن کړی دی. که خپل اصلي لاره برقرار ساتلې شوې وي نو دی کې به هیڅ لنجه نه وي. زمونږ غوښتنه دا ده چې په زړه لاره دي دا منصوبه سر ته ورسي او په اکنامیک زونز یا اقتصادي ښارګوټو کې دي یو په هزاره او بل په ډیره اسماعیل خان کې جوړ کړی شي چې دا صوبه هم ترقی وکړي. وزیر اعلی پرویز خټک زیاته کړه چې پارلماني جرګې دا فیصله هم کړې ده چې کچېری د وابډې محکمه د صوبایي اسمبلۍ د ممبرانو په وینا د لوډ شیډنګ او خرابو ترانسفارمرو ستونزه نه هواروي نو بیا به د صوبې پولیس د وابډې د ودانو او دفترو څارنه نه کوي. که وابډه د بجلۍ د غلا مخه نه نیسي نو موږ به د دوی نه خپل پولیس واپس واخلو. د پارلماني مشرانو جرګې دا فیصله هم کړې ده چې د نوي ترانسفارمرو ګودامونه دي سیل کړي شي او دوی به تر ټولو اول د اسمبلۍ د غړو د حلقو ترانسفارمري ورکوي. وزیر اعلی پرویز خټک د خیبر پښتونخوا د اسمبلۍ د واکمن او مخالف ګوندونو په ټولو غړو غږ وکړو چې د صوبې د حقونو لپاره او کاشګر گوادر لاري د بدلون په ضد په اسلام آباد کې د 12 مئی په احتجاجي ناسته کې دي په ګڼ شمیر کې ګډون وکړي. غلام غوث مشال ریډیو پېښور.
د بلوچستان گوادر پولیس وایي لیوه کوره یې شپږ یمنی وګړي په داسې حال کې خوشې کړي دي چې په زنځیرونو تړل شوي ول او پر بدن یې د تشدد نښې وي. د سیمې پولیسو یو مشر امام بخش بیګا مشال رډو ته ویل دا کسان یې په نوې آبادۍ کې هغه مهال په یوه کور کې وموندل چې دوی د حاجي لقمان په نوم د یوه کس د نیولو لپاره چاپه ووهله. نوموړی زیاتوي له یمنیو وګړو یې پلټنې پیل کړي دي چې کله او څنګه گوادر ته ورغلي ول او څومره موده یې د حاجي لقمان په بند کې تیره کړې ده. تفصیل خدای نور ناصر راکوي.
د گوادر ښار د پولیسو ثانې مشر امام بخش د جمعرات او جمعې په منځنۍ شپه د ټلیفون پر کرښه مشال راډیو ته د دې پیښې په اړه داسې وویل: د قتل په یوې مقدمه کې یو کس چې حاجي لقمان نومیږي پولیسو ته مطلوب دی. زموږ پولیسو ته د نوې آبادۍ په یوه کور کې د هغه د موجودګۍ اطلاع ورکړل شوې وه، خو کله چې موږ په دې کور چاپه ووهله نو خپله لقمان خو په تیښته کې بریالی سو، لاکن له دې کور څخه موږ شپږ تنه یمنی وګړي چې لاسونه او پښې یې په ځنځیرانو تړل شوي وې په لاس راغلل، چې په بدن باندې یې د زخم ژور نشانونه هم شته. د گوادر پولیسو یاد مشر وایي له لومړنیو پلټنو داسې ښکاري چې دا یمنی وګړي لقمان د نشه یي توکیو په کاروبار کې نیولي او هم یې پرې تشدد کړی دی. خو د ده په خبره له دې راخوشي سب یو یمنیانو څخه یې پلټنې پیل کړي چې وروسته تر پلټنو به یې دقیق معلومات له رسنیو سره شریک کړي. خپل لقمان د نشه یي توکیو په نړیوالې منډې کې لوی نوم لري او له مودې راهیسې همدا کاروبار کوي چې له ډېره وخته پولیس ورپسې دي. او دا چې دا کسان مو هم نن راخوشي کړي نو له دوی څخه هم پوښتنې ګربېژنې روانې دي چې تر هغه وروسته به دا څرګنده سي چې اصل لامل یې څه دی. د ویلو وړ ده چې د بلوچستان له نورو سیمو سره سره گوادر بندر له ډېره وخته د نشه یي توکیو د قاچاق او په غیر قانوني توګه اروپا ته د تلونکو وګړو یوه مهمه لاره ګڼل کېږي، خو دا لا هم تر اوسه څرګنده نه ده چې دا یمنیان له کومې لارې گوادر ته راوړل شوه او څومره وخت یې دلته د تښتونکو په منګولو کې تیر کړی. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو مشر جنرال جان کیمبل تیر ماښام په راولپنډي کې د پاکستان له پوځ مشر جنرال راحیل شریف سره لیدلی دی. د پاکستان پوځ عامه اړیکو دفتر آی اس پی آر په بیګانی بیان کې ویلي دواړو پوځ مشرانو له یو بل سره د ترهګرۍ پر ضد جګړې په اړه خبرې وکړې. تفصیل ریاض مسخیل راکوي.
د پاکستان پوز د مطبوعاتو سانګې یا آی اس پی آر لخوا جاری شوی مختصر بیان کې ویل شوی دی چې افغانستان کې د امریکایي پوز کمانډر جنرال جان اف کیمبل د زیارت پر ورځ ماخام پوزی سر دفتر پینډه کې د پاکستان پوز د مشر جنرال راحیل شریف سره ولیدل. د دوران د دواړو خیزاز لخوا په چارو خپل منځي مرستو او د پولو په تنظیم او افغانستان کې په امنیتی صورتحال خبرې وشوې. مشال ریډیو د دغه ملاقات او پاکستان امریکای ترمنځ د جاري مرستو په حق له دفاعي چارو د ارپو او پروفیسر ډاکټر حسن عسکری نه تاسو کو نو دوی چې 13 سموده کې د دوانو ملکونو تعلقات په خکه دوه راغلي، خو بیا هم بازي اختلافات په خپل ځای موجود دي او دا کیسه مغونډه د دغه اختلافاتو ختمولو یا کمولو لار هوارولی شي. دوی چې ترهګرۍ د مختلفو قسمونو لپاره چې کومه پالیسي دي په هغه اوس هم د پاکستان امریکای ترمنځ اختلافات شته او د دې دورې مقصد هم دغه اختلافات ختمول دي. لکه پاکستان غواړي د پولي هاغه غاړې نه د وسلوالو حمله ولې شي داشان امریکا پنجاب کې میش وسلوالو پزید کاروي غواړي نو دا هغه معاملې دي چې پر اختلافات موجود دي خو د دې باوجود خپل منځي مرستو کې کمی نه دی راغلی د امریکایي کمانډر ترڅنګ پرون ماخام د استرالیا خارجه وزیر میرمن جولی بشپ هم د جنرال راحیل شریف سره ملاقات کړی دی ریاض موسی خیل مشال ریډیو اسلام آباد
تبصرے شننے خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور دلے اولی دلے شن
پاکستان یو ځل بیا ویلي چې په افغانستان کې د امن او جوړجاړي لپاره خپلې هڅې کوي تیر ورځ د ونیزي خبري غونډې پر مهال د بهرنیو چارو وزارت وایند قاضي خلیل الله وویل اسلام آباد د افغان حکومت او طالبانو استازو ترمنځ د وروستیو خبرو هرکلی کوي شنونکي وایي پاکستان وینا خو کوي البته تر اوسه په عمل کې څه نه دي لیدل شوي تفصیل ریاض مساخیل راکوي
د زیارت پروز ماسپخین د خارجه دفتر ودانه کې اونیزه خبری غونډه ته د خطاب دوران د خارجه دفتر نبی ویان خلیل الله قاضی اوه پاکستان د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتي او مفاهمتي عمل هرکلی کوي هغه ک په ملک د ننوي او ک د ملک بهر او د غلړ کې چې پاکستان سمره کولی شي خپل مرسته به کوي د زیات کړه د پاکستان حکومت گاونډي ملکونو سره د امن په پالیسي عمل کوي ځکه چې گاونډ کې امن وي نو د دې اثرات به په ټوله منطقه پریوزي دی وایي
پاکستان وزیر اعظم نواز شریف منطقه کې دامن د پاره یو نظر لري او دا چې گاون کې امن وي نو د دغه نظر پرانا کې مونږ خپل پوره کوشش کوو چې د افغانستان امن لړکی خپل مرستي زیات کړو مونږ افغانستان کې د افغانستان د خوغي مطابق امن او مذاکراتي عمل هرکلی کړی دی او دغه لړکی چې زمونږ نسونه کیږي خپل مثبت کردار تر سره کوو او مونږ به دا پالیسی مخ په وړاندې بیایو
آیا واقعی د افغانستان پاړه د پاکستان پالیسی بدله شوی او د دوونو ملکونو ترمنځ اعتماد بحال شوی دی په دغه اړه مشال ریډیو د سیمیزو چارو د کارپو او خبريال رحیم الله یوسف زینه تاسو کو نو دوی چې هر څوک د شمالي وزیرستان اپریشن ستاینه افغانستان او امریکا کړي دا خو بیا به هم د اعتماد مکمل بحاله کې وخت لګي دی زیاتوي
ما په شال باندې خبرې خو ډېرې کیږي او د خلوص اظهار هم کیږي خو عملی کارونه نشته خبرې ډېرې دي او سمې چې شوبني جوړ کدم دا خبره کړی و خپل لمبي وینګانو کې چې خبرې ډېرې وشولې خو اوس عملی کار پکار دی زه چې تر کومه چې یعنی امکانات خو سن سن مخکې نه زیات دي اړیکې د حمید کرزی په وخت کې ډېرې خرابې وې اوس ډېرې ښې شوې دي هغه مکمل اوسه پورې غنایتداري نه دخل نه شوې پاکستان ګوري چې افغانستان بس کوي امریکا بس کوي ناتو بس کوي افغانستان ګوري چې پاکستان بس کوي
د خبري غونډې دوران د خارجه دفتر ویان خلیل الله قاضی وې چې راتلونکي سو اونو کبا وزیر اعظم نواز شریف هم د کابل دوره کوي خود دې د پارا لانیټان نه د ټاکل شوی ریاض موسی خیل مشال ریډیو اسلام آباد
په دې ورستیو کې د پاکستان سیاسي او پوځي مشرانو کابل ته سفرونه وکړل چې مخه د اړیکو ښکول او امنیت په څنګه کې د همکارۍ پر خول دی په دې لړ کې 13 ورځ د پاکستان په خوانی ولسمشر او د پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداری هم کابل ته ولاړ پختره دا چې آیا د پاکستان سیاسي مشران به په دې وتوانیږي چې د کابل او اسلام آباد اړیکې ښکړي او کڅنګه ګلیاز ځواب راکوي
د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې په سموده کې پیچلې شوې وي خو د کارپوهانو په خبره په افغانستان کې د نوي ملي یووالي حکومت راتلو او د پیښور د دسمبر 14 خونړې برید وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې د نورو وختونو پرتله ښې شوې دي د پاکستان یو شمېر سیاسي او فوزي مشران د کابل دورې کړي او په دې لړ کې وروستۍ دوره د پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری و په کابل کې د سیمیزو چارو کارپو امر الله امان وایي چې دواړه هیوادونه یو شان ستونزې لري نو باید د دې د لمنځه وړلو لپاره په ګډه ګامونه هم واخلي دغه په خبره د دوړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي مشرانو دورې خ نتیجې را برسېره کولې شي د زیاته کړه
دا چې د بدلون مخه کېدل چې عملی باندې ونه لري یو حسن د نیت او یو حسن د عمل د نیت دوړو په پښتو کې ګمان کوم او په دې باندې باور لرم چې دوړو په پښتو کې د عوامو نیت د څه شنو عمل او عمل د دې باندې وکړي کله چې عملی باندې یو شی ونه نشي او عملی شکل ونه لري هغه د دنیا د شی
افغان کارپو امر الله امان ویل کسه هم د پاکستان سیاسي مشرانو د کابل سفر یو خګام دی خو په دې کې دغه مشرانو د صلاحیتونو او واک خبر هم ده بلخوا په اسلام آباد کې د سیمه ایزو چارو کارپو تلت مسعود وایي چې د پاکستان او افغانستان مشران کوشش کوي چې اړیکې ښې کړي او د دې ثبوت دا دی چې له ډېرې مودې راهیسې د یو بل پر ضد بیانبازي نه کوي. د پاکستان سیاسي او فوجي مشران له افغانستان سره د اړیکو په اړه د یو شان دریځ د پوښتنې په جواب کې تلت مسعود ویل
زما پان پدی کی هیڅ شک نشته، پدی کی مبالغه هم نشته چې د پاکستان سیاسي او پوځي مشران پدی کوشش کړي دي او خواهش هم لري چې د دوړو هوادونو تعلقات خشي. دا د دوړو هوادونو په ګټه کې هم دي. زما په خیال په سوچ کې هم بدلون راغلی دی او یو عزم هم موجود دی.
کارپو تل مسعود زیاته کړه چې د دې هر څه بنیادی وجه د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا پاکستان سره ښې اړیکې بحالول دي او د دې ترڅنګ د پاکستان سیاسي او فوجي مشران هم له افغانستان سره ښه تعلقات ساتل غواړي.
وایس اف امریکا جیو ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته ده وی او ای ډی وا
او د ټوټر پته دا وی او ای ڈی وا.
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
اوریدونکو دا مو د ډیوا رادیو خبرتیا و اوریدل. دا مهال تاسو مشال رادیو ته غوږی یاست. اوس موږ ټولې خبرونه په www.mashalradio.com اوریدای شئ. تاسو کولی شئ چې ایم ای ایس ایچ ای ای ال آر ای آی ڈی آی او ولیکئ او په مشال رادیو چې دا کله ولیکئ په ټویټر باندې یا په فیسبوک باندې موږ پاڼه خوخه کړئ او په ټویټر باندې موږ تعقیب کړئ. له تازه خبرونو شننو تبصرو او خبرونه خوند واخلی. د شمالي وزیرستان کډوالو مشران وایي د پاکستان سیاسي او مذهبي ګوندونو د بیکور کړل شوی لپاره هڅه غږ نه دی پورته کړی لکه څنګه چې په کار و. د ګوندونو مشران یو پلو د کډوالو ګیلې پر ځای بولي خو بل پلو داوه کوي چې تر خپل وسه د دوی لپاره هڅه کړې دي. په عین وخت کې د شمالي وزیرستان د کډوالو مشرانو د پاکستان حکومت ته د روانې میاشتې تر شلمې وخت ورکړی چې خپلو کلیو کورونو ته د دوی د ستنولو پلان دې ښکاره کړي، کنه نو دوی به په احتجاجونو لاس پورې کړي. بوروال کاکړ معلومات راکوي.
د شمالي وزیرستان د بیکور کړل سو خلکو د ستونزو هوارولو او د هغوی د بیرته ستنولو لپاره جوړ شوی کمیټه وای سیاسي او مذهبي ګوندونو د کډوالو لپاره هغه څه ژغ نه دی پورته کړی لکه څنګه چې په کار و. د یادې کمیټې مشر ملک نثار علي خان مشال راډیو ته وویل د پاکستان ټول ګوندونه په قبایلي سیمو کې مفاد نه لري، نو ځکه د کډوالو لپاره د پام وړ هلې ځلې نه کوي.
سیاسی پارٹی چې څومره دي کاغه پښتون قیادت ته کا مذهبي قیادت ته کاغه قومي د پاکستان قیادت ته د ټول سیاسي ګوندونو سره مونږه جرګې کړې دي. خو زمونږه خبره از مونږ په غلې ول باندې نه راخستل شوی لکه څنګه چې هغه ته پکار و. ګیلا مونږ ته د خبرې دري مونږ هم پښتون یو، مونږ مسلمان هم یو، مونږ د پاکستان یو. نو په پاکستان کې په دې درې نمونه باندې سیاست هم کیږي، دلته کې د پارلیمنت هم د دې درې نمونه باندې منتخب کیږي. نو د درې
د ګوندونو مخکشان یو پلو د کډوالو ګیلې پر ځای بولي او بل پلو وایي چې دوی تر خپل وسه له کډوالو سره هم مرستې کړې دي او هم یې د هغوی لپاره ژغ پورته کړی دی. د عوامي نېشنل ګوند مرکزي جنرال سیکرټري میا افتخار حسین وویل کېدی سي چې دې بې کوره کړل سو خلکو ته د دوی د ګوند هلې ځلې نوي روښانه سوي، خو د ده په وینا دوی خپله هڅه کړې ده.
مون په دوی باندې دوه ځل چې کوم دی نو هلته کانفرنس وکړو. حقیقت دا دی چې دا اواز هله خلکو ته ښکاري چې حکومت په هغې عمل وکړو، خو چې کوم د دوی خدمت په کار وو او کوم د دوی ضرورت وو هغه حکومت کړي نه دي، او حکومت چې کوم دی نو هغه توجه دوی ته نه ده ورکړې. هم زموږ مرکزي حکومت، زموږ هم صوبایي حکومت. اوس موږ که ډېر هم د دوی سره سل ځل ملګرتیا کوو خو مونږ به حکومت ته وچې دا کار وکړه. لکه دا په پرسنل کیپیسیټي کې مطلب دی چې ته یو خاندان هم سرته نشي رسولی.
د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلی د خیبر پښتونخوا مخکښ مولانا ګل نصیب مشال ریډي تول چې د دوی ګوند د قبایلي مشرانو په غوښتنه د پښتنو سیاسي مشرانو یو غونډه وکړه او د دوی ژغې تر حکومت ورسوي.
جمعیت علما اسلام په دغه حواله باندې د تمامو پښتنو مشرانو یو غونډه وکړه په خبر کې د هغه په حالې غلې فریاد د کډوالو اورید او هغه نه باندې بیا د حکومت سره په دې باور کې کلکې او مضبوطې خبرې کړې دي او ان شاء الله چې د دغه جرګې په نتیجه کې بعد کډوالو تمام مسائل چې دا سرته ورسي.
د پاکستان پیپلز ګوند مخکښ رحیم داد خان بیا په دې اړه مشال راډیو ته وویل چې د دوی ګوند هم له دې کډوالو سره مالی مرستې کړې دي او هم یې پر بیلابیلو فورمونو د دوی ږغ پورته کړی دی.
بارہ تیرہ روپو چی کم دے منگا سامانونا میڈیسن یوشے بلشے آگستیو او جیتم ور رسولیو سو میاشتے چی کم دے نو لگا فیل آسپیٹل چیو دگی تبا چی کم دے روزانا بیماران رات لو دنگ مرکزی لیڈرانوں پہ سٹیٹمنٹس ورکڑی خاص کر آگا مرا کار نرے کرے دے حکومتونو جسونا پکارو.
د پښتونخوا ملي او میګون مخکښ سنیټر عثمان خان کاکړ مشال راډیو ته وویل چې د ګوند مشرانو یې پر هر ځای کې د بیکور کړل سوو قبایلي وګړو لپاره ژغ پورته کړی دی. خود د پوینا د پاکستان میډیا همداسې د دوی هلې ځلې لپاره غورځولې دي لکه څنګه چې قبایلي ولس هیر کړی دی.
د ازمن خبرې څه پارلیمنت کې وسی یا په سینټ کې وسی یا په قومي اسمبلی کې وسی یا ته د جنوبي پښتونخوا معنا پښتون مرو سره کې صوبې په اسمبلی کې وسی یا په بل ځای کې مرو کو ا میډیا نه راځي. د دې د اشار د سیار پښتونخوا د نو پارټي پر دې باندې شپ د یا خاموش د یا توجه نشته. پښتونخوا پارټي په یو پروګرام کې په یو مجلس کې په یو جلسه کې په یو رسمي ځای کې دوی کړی نه دي.
خو د شمالي وزیرستان د بیکور کړل سو خلکو د کمیټي مشر ملک نثار علي خان ویل دوی له ټولو ګوندونو غوښتنه کوي چې د پاکستان پر حکومت او پوځ په ګډه فشار واچوي چې بیکور کړل سوي خلک ژر تر ژره خپل سیمو ته ستانه کړي او له هغوی سره هلته ټولې اړینې مرستې هم وکړي.
بوروال کاکړ رپورٹ مورید تیر ورځ په پیښور کې انفارمیشن ټکنالوژي ته د وده ورکولو په مخه د ځوانانو درې ورځنی سرمشري زپایل شو. د دې غونډې مشر ملوا د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټکو په دې سرمشري کې د ګڼو هیوادونو پانګوالو او د شرکتونو یا کمپنیو غړي ګډون کوي چې د خیبر پښتونخوا د ځوانانو پروژې به ګوري او پکې به پانګونه کوي. دا سرمشري د یو نه حکومتي تنظیم او نړیوال بانک په مرسته جوړه شوې ده. تفصیل ځلاند یوسفزی راکوي.
پېښور کې د زیارت پر ورځ د درې ورځني ډیجیټل یوت سمیټ پرانسته د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وکړه. نوموړي غونډې ته خپله وینا کې وویل چې په نوې دور کې د نورو قانونو سره ځان برابرولو لپاره انفارمیشن ټکنالوژي خپلول او په هغې کې پرمختګ د وخت تر ټولو غټ ضرورت دی او د دوی حکومت به په انفارمیشن ټکنالوژي باندې د کار کوونکو ادارو پوره ملاتړ کوي. د خیبر پښتونخوا انفارمیشن ټکنالوژي بورډ ډایرکټر شهناز شمشیر مشال ریډیو ته وویل چې د ډیجیټل یوت سمیټ هدف ځوانانو تا د آی ټی په میدان کې د روزګار لاري خودل دي.
موږ ته پته ده مخکې نوکرۍ نشته دي نو موږ هغه دې باندې موټیویټ کوو لګیو چې تاسو کینه په کور کې کینه آنلاین کارونه ملاوي کی دا انټرنیشنل سپیکر ذکر راغلی دي چې دې ته دا وې چې په آنلاین کې ډېری پیسې دي. بیا دویم د دې تھیم دا دی چې خپل یو وړه کمپنی جوړه کې هغه نه بیا لوی انټرپرینورز ته واوړې چې یو کی پی یو آی ټی هب جوړ شي فارن ایکسچینج را روان شي خپل بزنسونه جوړ شي.
د ډیجیټل یوت سمیټ تابعا کوونکي غیر سرکاري ادارې مشر پروفیسور ډاکټر فیصل خان مشال ریډیو ته وویل چې ډیرو ملکونو د انفارمیشن ټکنالوژي لارې پرمختګ کړی دی او دوی هم خپل صوبه د پرمختللې سیمو په صف کې ودرول غواړي.
بلاشي داسې ملکونه دي چې ټکنالوژي اپناو کړه او په ټکنالوژي ځان پوي کړه او سبق دومره حاصل کړه او بیا داسې اپلای کړه چې نالج بیسډ اکانومي ته جوړ شي او سټارټ اپ یې جوړ کړي او ډیجیټل اکانومي امبریس کړه. نو دا اغوی غون ملکونه چینج شوي دي. تاسو ته سنگاپور مثال درکوي شم، تاسو ته د چاینا مثال درکوي شم. نو موږ هم دا غواړو چې زموږ د نوې ټول د نوې ماشومان چې کوم دي بده خبره پوي شي او بده کې ټول سره ملاتړ وکړي د مشرانو سره او په جمع باندې موږ په خور خیبر پښتونخوا
په ډیجیټل یوت سمیټ کې مرسته کوونکی د نړیوال بانک یو چارواکي عثمان مشال ریډیو ته وویل
دی ورلد بانکس ماندیټ از ټو سپورټ ډیولاپمنت اند پاورټی ریډکشن.
د نړیوال بانک مخه پرمختګ او د غربت ختمول دي او خلک په خپل ژوند کې با اختیار جوړولو ته هڅول دي او دا ډیجیټل یوت سمیټ زموږ په دغه ټولو پیمانو برابر دي. نو موږ ځکه په دې کې مرسته کوو او په انفارمیشن ټکنالوژي کې پرمختګ د وخت ضرورت هم دی او موږ ګورو چې د خیبر پښتونخوا ځوانان خپل ژوند په خپل جوړول غواړي نو موږ پکې هم خپل برخه اچو. دې پروګرام تر اغلی یوز د کوونکی میا داوود مشال ریډیو ته وویل چې داسې ډوله پروګرامونه د پښتون ځوان کل او د سیمې لپاره ډیر ګټور دي.
د دې چې زموږ سینیئرز راغلي د لاهور نه یو ټی انجینیئرز راغلي پروګرامرز راغلي نو دې پروګرام کې موږ غیر ملو شو هغه د خپل ائیډیاز وایو هغه چې کوم ائیډیاز کې موږ لا پولیش کې ائیډیاز هغه موږ هغه باندې بیا نور فردر کارو.
پام دی چې یو اندازې تر مخه د انفارمیشن ټکنالوژي په میدان کې یوازې د فیسبوک مالی ګټه د پاکستان د نیمه مالی ګټه برابر ده. زلان یوسف زئی مشال ریډیو پېښور.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ چپو 621، لنډو چپو 2013، 15,300، 15,500، او د انټرنیټ لالارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شئ.
تازه مشال راډیو ته غوږ یاست. زموږ غږ په منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز اوري. اوس هم د خبرونو لنډیز خواته ځو، ځکه چې په پېښور کې 10:30 او په کابل کې 10:00 شوې. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک وایي د روانې میاشتې پر 12 نیټه به د پښتونخوا اسمبلۍ ټول غړي د کاشغر گوادر لار بدلولو پریکړې پر ضد د پاکستان پارلمان مخې ته احتجاجي ناسته کوي. نوموړي دا اعلان بیګا په اسمبلۍ کې د ټولو سیاسي ګوندونو د پارلماني مشرانو تر جرګې وروسته وکړ. د بلوچستان گوادر پولیس وایي له یوه کوره یې شپږ یمنی وګړي په داسې حال کې خوشې کړي چې په زنجیرونو تړل شوي ول او پر بدن یې د تشدد نښې وې. په کوز دیر کې د جماعت اسلامي اعزاز الملک د صوبایي اسمبلی 95مې حلقې پر څوکۍ پرونی زمینی انتخابات ګټلې دي. د شمالي وزیرستان د کډوالو لپاره جوړه کمیټې وایي د پاکستان سیاسي او مذهبي ګوندونو د دوی د حقونو لپاره هڅې غږ نه دی پورته کړی لکه څنګه چې پکار وو. د دې کمیټې مشر ملک نثار علي خان بیګا مشال راډیو ته ویل دوی له ټولو سیاسي ګوندونو سره جرګې وکړې خو نتیجه یې نه لرله. د کندوز امنیتي چارواکي وایي نن سهار یې په عملیاتو کې 15 وسلوال وژلي چې پکې 8 بهرنیان دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. افغان چارواکي په بغلان کې د عملیاتو پر مهال د 28 وسلوالو مرګ ژوبلې دعوه کوي. د کورنیو چارو وزارت د ځانګړو ځواکونو قومندان جنرال اسدالله شیرزاد بیګا مشال راډیو ته ویل په ولایت کې عملیات یوه اونۍ مخکې پیل شوي او دا چې اوس امنیتي حالت عادي شوی دی. امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون وویل ایران بې ثباتی خپرونکی ځواک دی او باید ورته د اټومي وسلو ترلاسه کولو اجازه ورنکړل شي. تیره میاشت د تهران او نړۍ شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د اټومي تړون پر چوکاټ سلا وشوه چې موخه یې د ایران اټومي پروګرام محدودول او په بدل کې پر هغه هیواد اقتصادي بندیزونه نرمول دي. او د امریکا سینټ په غوڅ اکثریت یوه قانوني مسوده منظوره کړې ده چې کانګرس ته له ایران سره د نړیوال اټومي تړون بیا کتنې او د ممکنه ردولو حق ورکوي. اوس مرزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریال سراج زهیر د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼې اداریو ته کتنه کړې.
نن جنگ ورځپاڼه خپلې ادارۍ کې لیکي وزیر اعظم نواز شریف د دې خبرې گردان کړې چې د پاکستان او چین د ترقۍ په لار کې خنډان به هیڅ برداشت نه کړي. ادارۍ د وزیر اعظم نواز شریف د خبرې په رڼا کې لیکي چې د پاکستان او چین ترمنځ ښې او مضبوطې اړیکې دي او هم په دې وجه چین پاکستان ته د اقتصادي راهدارۍ د منصوبې لپاره 46 ارب ډالر ورکوي، د کومې چې مثال په دنیا کې نشته. د ادارې په وینا چې ځینې خلک نه غواړي چې د چین او پاکستان ترمنځ ښې اړیکې او د دوړو ملکونو ترمنځ خندان پیدا کوي او د دوی خلاف سازشونه کوي. ادارې عزت وی چې د پاکستان حکومت لبا په دې سازشونو نظر ساتل پکار وی او د دې سره سره با د دې سړک جوړولو لړکی د بلوچستان او خیبر پښتونخوا تحفظات هم لرکول وی چې دارنګ دا منصوبه په خشان سرته ورسی چې ور سره به پاکستان د ترقی په لور روان شي. بل پلو ایکسپرس ورس پان خپل ادارې کې وی چې 13 ورځو کې کابل کې راپارېدل خلکو فرهنګ دانومې یوې پیغلې باندې اول تشدد دود وکړو او به ورته اور ولګولو، خو وروستو عدالت کې دغه خبره ثابته شوه چې ټول تورونه بې ځایه وو او فرخنده بې ګناه وه. درې مخ کې لیک چې عدالت دغه کیس کې 4 کسانو ته د مرګ او 8 کسانو ته 14 کالا د قید سزا واوروله او نور 13 کسان یې د ثبوتونو د نشټوالي په وجه بری کړل او دا ټول کسان د هغه وخت د جوړ کړې شوې ویډیو په ذریعه وپیژندلی شو. البته په ډیوټي ولاړ 19 پولیسوالو خلاف هم فیصله تیار ده چې دوی ولې دغه کسان ته تشدد نمنی کول او د دوی خلاف فیصله برتون کې سورزو کې واورولې شي. ادریا اخیری کې لیکي په پاکستان کې هم اکثره داس قسم پیخي را منسته شي چې د تشدد په ذریعه باندې بی ګناه خلک وجل شي، خو که قانون نافذ کونکو ادارې خپل کار په سم ډول تر سره کړي نو ورسره د یو شمیر پیخو مخنیوي ممکن دی. نو اوس چې د افغانستان عدالت لخوا کومه فیصله راغلی ده، دا ښایي چې افغانستان د ترقۍ په لار روان دی او دا یو ښه علامت دی. بای چې پاکستان کې هم د دا قسمه پیخو د مخنیوي لپاره هم دا قسمه ورګامونه پور تکلل شي او په انصاف اډانه فیصله وشي، نو هله به ممکن شي چې په پاکستان کې هم دا قسمه د تشدد ډکی پیخي ختم شي.
د سیمه حالات، او د نړۍ مطبوعات.
له پاکستان خبریدونکو ډان روزپانی په خپل لیکنه کې د امریکا د کانګرس سیډنیز ادارې هغه رپورت سیډل چې پکې ویل شوی امریکا له سیمې د خپل ځواکونو لیستلو سره پاکستان ته وسلې ورکړې دي. په نیویارک ټایمز روزپانه کې په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو استازو ترمنځ د خبرو پر موضوع بحث شوی دی. له پاکستان خبریدونکو ډان روزپانی لیکي امریکا له سیمې د خپل ځواکونو لیستلو سره پاکستان ته 44 جنگي الوتکې، 950 روزنیز جیټ الوتکې او 340 اویا بکتربند ګاډي ورکړې دي. دا خبره د امریکا کانګرس سیډنیز ادارې کړې ده. دا اداره د امریکا کانګرس لپاره رپورټونه جوړوي او وایي دا وسلې امریکا په عراق او افغانستان کې کارولې وي او اوس یې پاکستان ته منتقلې کړې دي. دې وسلو ته اضافي دفاعي سامان ویل کېږي چې امریکا یې تر استعمال وروسته ملګرو هیوادونو ته ورکوي. ډان روزپانی وایي په وسلو کې له فضا په فضا کې نښه ویشتون کې 1500 توغندي، بمونه او د لیزر ټکنالوژي سامانونه شامل دي. پاکستان د دې وسلو ترلاسه کولو لپاره امریکا ته شاوخوا 1500 میلیونه ډالر هم ورکړی دي. د ائتلافي هیوادونو ملاتړ فند په لړ کې امریکا پاکستان ته 26 هلیکاپټر او د هغو د مرمت سامانونه ورکړل چې قیمت یې 215 میلیونه ډالر جوړیږي. ډان روزپانی زیاتوي پاکستان له امریکا نور پوځي سامانونه هم اخلي چې پیسې یې څه پخپله ورکوي او څه یې د امریکا لخوا د بهرنیو پوځونو د ملاتړ له صندوقه ورکول کیږي. نیویارک ټایمز روزپانی وایي په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو استازو ترمنځ خبرې مهم پرمختګ دی. پر دې سربیره چې امریکایي پوځیانو په افغانستان کې له یوې لسیزې زیاته موده تېره کړه، خو دا لا پخوا ظاهره وه چې د افغانستان د مسئلې هواري لار سیاسي جوړجاړی دی. د نړیوال سازمان په ګواښ په مرسته جوړې شوې دا خبرې اترې نارسمي وې. په دې کې طالبانو او افغان حکومت له یو بل سره مستقیم بحث ونه کړ، ځکه چې هغو کسانو چې پکې برخه واخیسته پر دې ټینګار یې وکړ چې د افرادو په توګه په شخصي ډول دا خبرې کوي. ورځپاڼه وایي افغان ولسمشر اشرف غني باید وستایي شي چې د دې خبرو عملی کېدل یې باوري کړل، خو اصلي مانادار عمل به هغه وخت وي چې طالبان او افغان حکومت په رسمي ډول مستقیمې خبرې وکړي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه زیاتوي په دې نه رسمي خبرو کې ځینې پرمختګونه وشول، لکه دواړه خواوې سلا شوې چې طالبان باید په دوحې کې دفتر خلاص کړي چې په راتلونکي کې پکې د روغې خبرې وشي. دوی پر دې هم سلا شول چې د افغانستان آئین یا اساسي قانون به باز ته پرانیزي، او طالبانو اشاره ورکړه چې دا غوښتنه ښایي نوره ونه کړي چې تر هغو به خبرو ته نه تیارېږي چې له افغانستانه پاتې بهرني ځواکونه نهم وتلینوی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
په کندوز کې امنیتي چارواکي وایي نن سهار په عملیاتو کې 15 وسلوال وژلي چې پکې اته بهرنیان دي. د کندوز امنیت قمندان جنرال عبدالصبور نصرتي نن مشال راډیو ته ویل ګڼې سیمې له وسلوالو پاکې کړې دي. د ده په خبره په عملیاتو کې 90 وسلوال هم ژوبل دي. نصرتي البته د وژل شویو بهرنیو وسلوالو پېژندګلوۍ په اړه څه ونه ویل. وسلوالو طالبانو هم لاس نه دي ویلي. تفصیل اجمل آریان راکوي.
د کندز د امنیت قمندان جنرال عبدالصبور نصرتی وویل چې دولتي ځواکونه د امام صاحب په ولسوالۍ کې 9 کلي لکه د قرغزو، قطر بلاق او یو شمیر نورې سیمې د وسلوالو مخالفینو له موجودیت څخه تصفیه کړي دي. نصرتی زیاته کړه چې د کندز ښار پورې اړوند دوی همدارنګه د اتمانزویو، تلوکه، دمشاخ، الچین سیمې هم د وسلوالو مخالفینو له حضور څخه تصفیه کړي او هغوی یې پر شا تنبولې دي.
گسترده مشترک آغاز شده در حدود 5
نفر. فدی عملیاتو که 15 تن وسلوال مخالفین وژل شوی چې پکې 8 تن خارجی ادبا هم شامل دي، همدارنګه 9 تن وسلوال مخالفین ټپیان شوی او 2 تن زموږ سرتیری هم ټپیان شوی. هغه زیاته کړه چې له دوی سره د سیمې یو شمیر جهادي قمندانانو هم د وسلوالو مخالفینو د ځپلو په هدف په دې عملیاتو کې ګډون کړی دی او لا هم تصفیوي عملیات د کندز په امام صاحب ولسوالۍ او ګلتیپي سیمې کې جریان لري. تر اوسه پورې وسلوالو مخالفینو د دولتي ځواکونو د ادعاو په اړه څه نه دي ویلي.
ټایمز ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو پر ضد په جګړه کې د افغان سرتیرو زیاتې مرګ ژوبلې امریکایي سرتیري یو ځل بیا په جګړه کې ښکېل کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا په افغانستان کې خپل جنګي ماموریت ختم کړی او یوازې د افغان سرتیرو روزنه کوي او ورته مشورې ورکوي. د لیکنې مهمې برخې له نجیب عامر اورو.
ټایمز ورسپانه لیکي که څه هم ناټو د افغانستان لپاره د خپل جنگي مشن د ختمولو رسمي اعلان کړي، خو داسې ښکاري چې امریکا بیا هم په جنگ کې برخې اخیستو ته اړه ده، ځکه چې افغان ځواکونه ډېر زیات تلفات ورکوي. امریکا چې دا مهال د افغانستان لپاره کوم جنگي اصول مقرر کړي، تر مخې د دوی جنگي الوتکې په عملیاتو کې تر هغې برخه نه اخلي چې په افغانستان کې د میشتو ناټو یا امریکایي سرتیرو ژوند په مستقیم ډول نه وي ګواښلی. خو په تیر دسمبر کې د ناټو لخوا د افغانستان لپاره د ماموریت د ختمېدو د اعلان نه پس هم امریکایي جنگي الوتکې په افغانستان کې په بمباریو کې برخه اخلي. ټایمز ورسپانه لیکي په دې وروستیو میاشتو کې د امریکایي الوتکو په بمباریو کې زیاتوالی راغلی دی. په تیره فبروري میاشت کې شپږ دشوارې دوی بمباري کړې وه، خو په مارچ میاشت کې بیا دا شمېره 250 ته پورته شوه. ورسپانه لیکي اوس مهال په اوسط ډول هر اونۍ د 330 په شاوخوا کې افغان سرتیري په جنگ کې ژوبلېږي، او دا شمېره د تیر کال په پرتله 80% لوړه ده. په خپل افغانستان هم وایي ځواکونه لري، دوی سره 49 جنگي الوتکې او 44 دي، خو دوی د هوایی ملاتړ هغه معیار نشي وړاندې کولی چې امریکایي F-14 جیټل وتکې لري. ټایمز ورسپانه لیکي د امریکا د ولسمشر باراک اوباما لخوا په افغانستان کې د جنگي هدف د ختمېدو د اعلان نه یوازې یو هفته پس امریکایي سرتیري د کومک لپاره کونړ ته واستول شول، ځکه چې هلته افغان سرتیرو د طالبانو سره جګړه پیل کړې وه او مرستو ته اړ وو. د امریکا د سنټرل کمانډ یا د مرکزی قومندانۍ یو ویان وای په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د ښکیلتیا په اړه د دوی اصول بدل شوی نه دي. په ځینو استثنایي حالاتو کې چې په لویه پیمانه افغان سرتیرو ته د تلفاتو د اوړېدو ویره وي، نو د دوی ځواکونه کومک کوي. د امریکایي روزونکو لخوا د افغان سرتیرو د روزلو پروسه په 2010 کال کې پای ته رسیږي. په افغانستان کې د 14 کلنې بوختیا نه پس امریکایي ولسمشر د دغه هیواد لپاره د خپل جنگي ماموریت د ختمولو اعلان کړی، خو په دې رضامندي ښودلې وه چې 9800 سرتیري به په افغانستان کې وي. دغه سرتیري به په مرحله واره توګه له افغانستانه اوسي، او د 2016 کال تر پایه به یوازې 1000 تنه امریکایي سرتیري دغلته د امریکایي سفارت د ساتنې لپاره پاتش.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان په هغه هیواد کې د بشري حقوقو فعالانو د وژل کېدو موضوع څېړلې ده. د ورځپاڼې د مقالې سرلیک دی دا ښه خلک څوک وژني. د لیکنې په یوه برخه کې راغلي کله چې هم داسې یو کس ووژل شي، نو د خلکو هغه دردونه بیا تازه شي چې تر دې مخکې هم د دې ډول فعالانو د وژنې له کبله وررسېدلي ول. بوریوال کاکړ د لیکنې له لنډیز سره.
ډان ورځپاڼه د مقالې په پیل کې لیکي چې په دې وروستیو کې د مدني ټولنې غړي په یو شمیر شهرونو کې راغونډ سو، او د خپلو اتلانو لکه پروین رحمان، راشد رحمان او سبین محمود پر ظالمانه مرګونو یې ویر وکړ. ورځپاڼه لیکي پوښتنه دا ده چې آیا واکمنو د دې ویر کوونکو غږ واورېدی او کنه. ورځپاڼه لیکي له کلونو راهیسې د پاکستان له خلکو سره د شی حکومتدارۍ په نامه ټوکې سوې دي. د ورځپاڼې په لیکنه چې کله هم د بشري حقونو مبارز ووژل سي، نو د هغوی د امنیت ساتنې ذمهوار کسان یوازې په بیانونو کې وایي چې په 3 او 4 ورځو کې به دا وژونکي ونیول سي. ورځپاڼې زیاتوي چې د چارواکو له دې بیان وروسته مطبوعات هم د خپلو خبرونو په سرټکو کې وایي چې حکومت دا ویرونکې پیښه ډیره جدي اخیستې ده، خو بیا حکومت او مطبوعات دواړه دا هر څه له پامه وغورځوي. ورسپانه لیکي چې د بشري حقوقو د وژل سوو مبارزینو د مرګ مقدمه له هغه وروسته پریښودل سي چې کله د هغوی د وژنې دا جرم په داس یو چا پورې وتړل سي چې له پولیسو سره په مقابله کې ووژل سي. ډان ورسپانه لیکي چې کله هم په پاکستان کې د بشري حقوقو لپاره یو کارکونکی ووژل سي، نو د هغو د ملګرو هغه زخمونه او دردونه بیا تازه سي چې تر دې وړاندې د نورو همکارانو د وژل کېدو له کبله ورسېدلی وو. ورسپانه د داسې وژل سوو کسانو نمونه اخلي او پوښتنه راپورته کوي چې آیا سبین محمود چا ووژله، راشد رحمان چا وواژه، ارشاد مستوي او دې ته ورته نور کسان چا ووژل. د مقالې لیکوال آی ای رحمان پر مخ لیکي چې آیا د نظر اختلاف لرونکي هغه بلوڅان، پښتانه او سندیان څوک وژني چې بیا یې خراب کړل سوي مړي په ویرانو کې پراته وي. لیکوال زیاتوي چې کله سبین محمود د ورکړل سو بلوڅانو په اړه د یو پروګرام تر جوړولو وروسته ووژل سو، نو ریاست په مطبوعاتو کې د خپلو ساتلو کسانو په خوله وویل چې نوموړي ته له مدیر رئیس دړکی ورکول کېده. د لیکوال په خبره دا د ریاست ذمہواری ده چې سبین محمود او داسې نور کسانو ته دړکی ورکوونکی نیولی وای او خلک به په دې ډیر مطمئن سوي وو.
مقاله لیکي تر څو چې ریاست په دې لړ کې خپلې ذمواری نوې پوره کړي تر هغه وخت به خلک پر دې مجبور وي چې په خپله پریکړې وکړي بیا که هغه سمې وي او که نه وي.
دا ماشاءالله ډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو
پام کوا
په پاوکم 3 بجو
د یارانو مشال
په 3:30 بجو.
اوریدونکو روښانه مستقبل خپرونې وخت شوی دی. د یوې سروې تر مخه په قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا کې د سکول د عمر شاوخوا 15 لکه ماشومان د سکولونو څخه بهر دي. په دې لړ کې د خیبر پښتونخوا څخه نه علاوه قبایلي سیمو کې هم د دغه داخلو کمپین پیل شوی دی. په قبایلي سیمو کې د دې کمپین هدف څه دی او په څه ډول د هغې ترلاسه کولو هڅې روانې دي؟ د دې اونۍ په خپرونه کې روښانه مستقبل کې همدغه موضوع موږ څېړلې ده. د خپرونې جوړونکی منور شاه دی او خپرونه تاسې په تکراري بڼه اورئ.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه نیکه هلی او سلامونه قبول کړي. د انساني حقوقو ادارې وایي ک یوې خواته قبایلی سیمې د 13 کلونو راهیسې د بدامنۍ سره مخ شوې، نو بلې خواته د پاکستان د جوړېدو راهیسې د دې سیمو اوسیدونکو ډېرو کمو بنیادي انساني سہولتونو ته رسایل لري، چې په نتیجه کې یې قبایلی ځوانان د تعلیم د نشټوالي له وجې زیاتره کار روزګار نه لري. په دې ورستیو کې حکومت د قبایلی سیمو د تعلیمي پرمختګ لپاره یو شمیر منصوبې شروع کړي، چې پکې د مهال د انساني ژوند د پرمختګ لپاره قامي ادارې یعنی NCHD په سکولونو کې د ماشومانو د داخلي کمپاین هم شروع کړي. په دې کې بعد هغه ماشومان مور پلار د داخلي لپاره تیارول کیږي چې د سکول د عمر وی او د سکول نه بهر وي. د قبایلی سیمو لپاره د NCHD مشر ظاهر شاه په دې حق لمشال ریډیو ته ویل،
مور جناب من د فاټا په حواله سره چې کوم کمپاین شروع کړی دی هغه برسته د ایجوکیشن ډپارټمنټ لپاره، چې ایجوکیشن ډپارټمنټ د فاټا کې چې کوم ټارګټ بدوي شوی دی، نو هغه یو لک او 3 ماشومان هغه ماشومان پکې د شوی دی کم چې مونږ په د سروې په 2011 کې چې کومه سروې شوې وه 50 یونټو کې، د هغې مطابق په دې کال کې چې کوم زموږ ماشومان دي نو هغه مونږ 1,30,000 په ګوته کړي دي. دا ماشومان به انشاءالله ټول د ایجوکیشن ډپارټمنټ سره به NCHD مرسته کوي په مختلف ساحو کې، او دا ماشومان به مونږ بیرته سکولونو ته داخلو چې د هغې عمر د 15 تر 20 کالو پورې دی.
په خیبر پښتونخوا صوبه کې هم د ماشومانو د داخلي مهم جاری دی، چې پکې به استادان ماشومانو پسې کورونو ته ورځي. په قبایلی سیمو کې دا کمپاین په څه ډول کیږي؟ په دې پښتنه ظاهر شاه وویل،
زموږ طریقه کار دا دی چې ان شاء الله موږ ساحه ته ځو او دا جرګې به کوو، هغه مرکې به کوو، ټول په کوم کلسټر کې په کوم ایریا کې چې کوم ماشومان په ګوته دي، دا مشران او د جماعت استادان او علما او د هغه کوم رضاکار ولنټیر چې دي هغه به دا ټول ماشومان چې کوم دي سکولونو ته راولي او داخلي وي. په دې سلسله کې مونږه که تاسو وګورئ په خیبر ایجنسی کې باقاعده واک وشو او دغه واک چې کوم دی په هغه کې ټولو خلکو برخه واغستله او مونږ راووتلو او د سکول ماشومان هم پای کې مونږ سره شامل وو او هغه وګرځېدل او خلکو کې مدعا آگاهي پیدا کړه چې روغ دا زموږ ذمہواری ده او دا به مونږ د ماشومان به چې کوم دی مونږ سکول ته راولو داخله وګرځو.
هلته د خیبر ایجنسی لنډی کوتل میرداد خیل سیمه کې د یو پرایمری سکول هډ ماستر فرمان الله د دې کمپاین استاینه کوي، خو وايي په کار دی چې حکومت ورته استادان هم برابر کړي.
سر د 3 کالو راسي کله چې د ورلد فوډ پروګرام په سکولونو کې شروع شوی دی د قبایلی سیمو کې، نو تر هغه راغلي اوسه تعلیمي شرح د داخلي حکومت دا کال تر کال زیاتېږي. خو زه یو خبره پکې زیاتوم چې مون سره خو ورکی زیاتېږي داخلي لپاره هلکان ډیر راځي، خو افسوس مونږ دا وایو چې دا هغه ته استاد نه مون ملاوږي، چې هغه ته مونږ استاد ورو او ما غزاده ټولې درې استادان په پرایمري کې وي او هر کال ورکی یو کال نه بل کال ورکی زیاتېږي داخلي لپاره. مونږ په پرایمري کې ما غزور سیستم دی 1965 وختو چې ما دوه کمرې دي او معصومان تعداد ما سره په سکول کې تقریبا 280 280 معصومان سبق وای.
د لړکې حکومت سګامونه په پام کې لري. د قبایلی سیمو د انتظامی دفتر یعنی فاټا سیکریټریټ ویان عدنان خان وای
بالکل جی په دې وخت کې زمونږ د ساتي نشنی د شرفان سره دا شي کې څونو ورته موږ یې ویلي چې پاږی کې موږ ریګولر یعنی د مستقل استادانو ډیمانډ ټکړه ده او دا زموږ چې دغه منځوري راشي نو په هر ایجنسی کې بعد استادانو تازه کړي ما هم سیوا شي ورسره ورسره چې دغه سکولونو کم د ګو کمرو خبر دي نو دغه کمرو زیاتولو هم منصوبه سره غوړ دا ورسره ورسره چې کم د سکولونو تعداد ده یعنی په یو راکا کې یو پرایم سکول دی نو هلته لږه غونډه فاصله باندې موږ په علاقه کې دن یو بل سکول هم جوړول شي یا دغه پرایم سکول چې دی نو د دې اپګریډیشن چې وشي نو د دې به کمرې هم سیوا شي دا موږ هاي سکول ته اپګریډ کړو نو د دې کمرې به هم سیوا شي او دلته چې کوم خلک دی نو هغوی ته به د تعلیم سهولت چې دی نو هغه
دارا ظاهر شاه وای ان سی ایچ ڈی په خیبر ایجنسی کې د ځای چارواکو قبایلی مشرانو استادانو او دینی عالمانو سره هم یو جرګه کړي چې په ترس کې به یې ډېر مشکلات ختم کړي شي.
خیبر ایجنسی کې خپل ډېر زبردست یو پروګرام شو او د فاټا سیکریټریټ غړي پای کې هم راغلي او د لایکر غړي هم پای کې راغلي او هغه کې باقاعده پولیټیکل ایڈمنسٹریشن هم پای کې برخه واغښته او موږ یو مشران غونډه راوښتل او په مشران غونډه کې چې کوم دی موږ د ټولو ترجمواري وسپارلې چې دا ماشومان د خیبر ایجنسی چې تقریبا د شلو نه زیات یو زره ماشومان دي او دا یو زره ماشومان د خیبر ایجنسی به موږ تاسو ټول په شریکه اسکولونو کې داخله وو هغه کې د ایجنسی ایجوکیشن افسر باقاعده په هغه باندې رڼا واچوله.
ظاهر شاه وای قبایلی مشران او ولسی خلک د کمپاین ته په درنسترګه ګوري. په قبایلی سیمو کې د سکول د عمر د ماشومانو چې د سکول نه بهر وي د داخلي د کمپاین په اړه تفصیل درکو. په دې موضوع نور معلومات هم درکو خو د یوې لنډې د مینه پس مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه اوري چې پکې په قبایلی سیمو کې د ماشومانو په سکولونو کې د داخلو په حق لا حال اوري. د لړکې په مومند جنسي کې څه حالې ځلې روان دي زموږ همکار شانواز ترکزی یې تفصیل لري.
نېشنل کمیشن فار هیومن ډیولپمنټ په محمود جنسي کې هغه ماشومان چې سکولونه نه وي لګیا دي د پلرونو سره خبرې کوي چې خپل ماشومان سکولونو ته راولي. د یاد کمیشن محمود جنسي مشر ریحان شاوای چې هغه تر دې دمه په محمود جنسي کې دوه سکولونه هم جوړ کړی دي.
زمنګ لټرسي ریټ چې محمود جنسي دی هغه تقریبا 19.19% دی چې هغه ډیر زیات کم دی. په دې کې تقریبا 2% فیمیل دی د زنانو لټرسي ریټ او د نورو نارینهو یعنی مطلب د الکانو یا د سړو دی. په ټول جنسي کې 20511 ماشومان د سيدي چې هغه د سکولونو نه بهر دي.
بلخو د بر محمود جنسي په یو سرکاري سکول کې هډ ماستر او د تعلیمي محکمې په خوانې فوکل پرسن دستلی خان وای
دا ان سی جی چې ایجوکیشن ډپارټمنټ سره کوم تعاون کوي یا دې حد کې کوم چې په کوم ځای کې زمونږه انټر ماشومان زیات دي او سازمان تعداد کم دي نو هغه په هغه سکولونو کې یو ایکسترا ټیچر هم ورکوي او هغه نه علاوه په هغه ایریا کې د خپل یو سکول هم کولای شي هغه په هغه سکولونو باندې غوښ کم شي او هغه ماشومان واپس راشي دې سکولونو کې مطلب داخل شي.
په محمد ایجنسی کې د تعلیم د پرمختګ لپاره یو شمیر غیر دولتي تنظیمونه کار کوي په حجرو یا ولسی ودانیو کې سکولونه جوړوي او ځینې پکې ماشومان ته تابونه او جامع ورکوي. د یاد کمیشن په هلو زلو د سپو یو وسیدونکو فردوس خان وای
دا چې کوم کار کې د دې سره موږ هر قسمه تعاون کوو او د دې په تعاون او په دې کوښښو باندې به ان شاء الله د دې حدا پوري د تعلیم چې کوم هغه محرومي ده هغه به ان شاء الله ډیر ته بحال شي.
د یاد کمیشن مشر ریحان شاه په اولس غږ وکړه
چې هغه خپل ماشومان سکولونو کې داخل کی یا سرینه چې خپل ماشومان وي د خپل کلی گاوند د علاقې ماشومان او په دې کار کې موږ سره حکومت سره ان سی ڈی سره په دې کار کې مرسته وکړي.
د نېشنل کمیشن فار هیومن ډیولپمنټ لخوا په هغه سکولونو کې استادان لګول شوې دي چې پکې سرکاري استادان یا حکم دي او یا پکې د ماشومان شمیر بیخي زیات دي.
په قبایلی سیمو کې څنګه معلومات کیږي چې څومره ماشومان د سکولونو نه بهر دي؟ په دې پوښتنه د ان سی ایچ ڈی مشر ظاهر شاه ویل
ګوره جی مونږ بیسیکلی ان سی ایچ ڈی چې کومه ده نو د هغې هدف دا و چې مایس ورته وایي یو سیستم د کمپیوټرایز جنریټ کړی دی چې دغه ماشومان د دغې سیستم چې دننه را شي او په ګوته شي. خو بیا هغه ماشومان چې کم ماشومان نوی پیدا شي ماشومان دي هغه هم مونږ په ګوته کړو او سیستم کې وایو چې دا سیستم چلیږي او هر کال مونږ ته دا ډیټا راښیي چې یاره ماشومان ستاسو په کال کې څومره روان کال کې متاسو څومره ماشومان د آوټ آف سکول ماشومان چې کم دي د پنځو نه ورته اوو کالو پورې په ګوته کېږي او دا به داخلېږي. دا کلچر ډیولپ کول چې کوم دی په ایجوکیشن ډیپارټمنټ کې دا یو ډېر افیکټیو رول ایم سی جی په دې کې ادا کړی دی او اوس هر یو د ایجنسي ایجوکیشن افسر ماشاءالله هغه ته یو ټارګیټ ورکړی شوي چې دا ټارګیټ پکې
هلته د خیبر ایجنسی لنډی کوتل میرداد خیل سیمه د پرایمری سکول هډ ماستر فرمان الله نه مپختلی چې د غلطه به سمره ماشومان د سکول نه بهر وي او د هغه ممکنه وجوهات سکه دلی شي.
نو تاسو خپل سوچ ورته وګورئ چې سکول کې دوه استادان او هغه سره دوه سو او اتیا کسان مین وجه یاو غټه وجه دا کېدای شي چې کوم ماشومان سکول نه بار دي والدین یې سکول نه راولي داخلي نه نو هغه صحیح تربیت یا نشي کېدای. نو مونږ یو چې کتا سو مونږ د ماشومان لپاره استادانو سره کې کار جوړ کړو ان شاء الله دا یو 2% ماشومان چې سکول نه اوس وخت کې داخلو نه پاتې نو زه یقین در کوم چې دا ماشومان نو سکول راځي او مونږ سره به سکول کې داخلي
په دې حق لا ظاهر شوای.
تاسو د خطر سره یو نشاندي وکړل ګور کم دی کې چې د ماشوم د سکول راوستو خبره ده نو او د استاد خبره ده او د بلډینګ خبره ده نو په دې کې دا دوه خبرې چې کومې ضروري زه غواړم چې تاسو ته زه هایلایت کوم. یو خدای چې کوم ساحه کې ما اسکول نشته نو هغه ساحه لکه د پرته د اسکول نه تقریبا یو نیم کیلومتر یا د دې نه زیات فاصله وي او هلته ماشومان وي نو او اسکول ته اپروچ نشته د دغه ماشومانو نو هلته مونږ فیلډ اسکول هلته ورکو. فیلډ اسکول هغه یا په اجره کې یا په جماعت کې یا د هغه ټولنې چې کوم چا چل دی پای کې دننه مونږ باقاعده هغې ته یو استاد ورکو او هغه ماشومان چې کوم د سکول نه بهر دي چې د هغې تعداد کم په کم د 50 نه اوچت په کار دی نو دغه ماشومان هلته کې ناست وي او باقاعده د متصله اسکول چې کوم هغې سره نږدې دی د هغې په نګرانۍ کې دغه اسکول مونږ چلو. او کوم سکول کې چې فرض کړه د دوه کومرو سکول له پای کې تعداد زیات دی نو هغه ته موږ باقاعده فیلډ ټیچر ورکو یو اضافي استاد ورکو ورته چې هغه د هغه مشکل چې کوم د سکول سره مخامخ تعداد په ارتباط باندې نو هغه سره په دې کې هم موږ مرسته کوو. باقي پاتې شو بلډینګ سټرکچر یا نور مسایل چې کوم دي کوم چې موږ ته په ګوته شي هغه موږ ایجوکیشن ډیپارټمنټ په علم کې راولو او سره سره کوم ته د چا چې کوم دا ټارګټ دی دا کنستراکشن یا بلډینګ جوړول یا نور فسیلټی نو دا اوس سره کوارډینیټ کوو او هغه سره ارتباط ساتو چې دا مسله وته حل کړي.
دا راز د فاټا سیکرټریټ ویاند عدنان خان هم وای دغه مسلې په پام کې نیولې دي.
بالکل جی دا ټول مسلې په پام کې دي څنګه چې تاسو علم دی چې په ټول قبایلی سیمه کې د طرح ډیری او د بدمنۍ یو لایې تیر شوه او دا هغه په نتیجه کې نقصانات چې نو نورو سیزونو ته رسیدو سره سره کوم تعلیمي ادارې چې ما هغه ته هم نقصان رسېدلی دی. دا د سیزون په نظر کې دی چې په سکولونو کې د سهولتونو له کومې کمی شته دی او په دغه نړ کې اوسنۍ کم تېر شوي چې ایف ډي ډبلیو پي ورته موږ وایو چې سالانه ترقیاتي پروګرامونو په نړ کې کم یو میټنګ کېږي په هغه کې د فنډ مختص کېږي نو دغه سلسله کې د مختلفو جنسیانو لپاره مختلفو سکولونو لپاره فاند مخصوص شوی دی او په هغه باندې زرغون کار روان دی.
د انساني ژوند د پرمختګ د قامي ادارې ان سي اچ ډي مشر ظاهر شاه سپ پیغام لري.
زما ټول د فاټا ټول مشران او څومره کشران دي او څومره تعلیم یافته ټولنه ده او څومره انتظامیا پای کې کار کوي یا او خاص کر ایجوکیشن د ډیپارټمنټ کې څومره رونه دي ټول ته دا خاص او چې دا کم ټارګټ دی به سره سره نور دا کوم ماشومان که فرصت د مونږ د دې ټارګټ نه پاتې شي چې دا خصوصي تور باندې دا په دې مهم کې چې کوم دی د سکولونو تراولي او دا ماشومان داخل کې په دې چې دا د دې بنیادی حق دی او دا دې ماشومان او دې مواري یا د دې ریسپانسیبلټي ایواز په مور پلار نه ده بلکې دا په ټول ټول نه ده او ټول نه کې چې کوم دی مونږ تاسو ټول راځو او زه خصوصي تاسو د مشال دی یو ډیر شکریا ده کوم دا مهم کار تاسو په خپل پروګرام کې هایلایت کو او دا میسج تاسو ټول د فاټه خلکو ته ورسوله تاسو یو جهاد مننه
د ماهرینو په وینا حکومت په یوازې دا کار سرته نشي رسولی پکار دی چې د ټولنې هر فرد دې کې خپل برخه واچوي او د کور کلی او چم گاوند ماشومان په سکولونو کې داخلول خپل ذمہواری وګڼي او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 00420221212 او اوس خپل کوربه منور شاه ته اجازه ورکړئ خاد او آباد اوسئ
تبصری شنن خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانی او د مشال اونی سے خبرونا
سمن کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور دلے اولی دلے شئی